خدا نگهدار.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو یوی بل خبرونه تمو هر کله کوم اسمت ساروان یم. د دې خبرونه په سر کې مو را بولم د دې سات خبرونه ته. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله وشوه. متقی د دوو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکین ته تللی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراست د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز درې صوف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د قربانیانو مړي د کان له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیست کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونی د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 میلادي کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونه سره لا هم په درېمګړو هیوادونو په چیرې بیا په پاکستان کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شونزي بسته چیرمه په چاودنه کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې، خو په تیرو وختونو کې بلوچ بلتون غښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمبي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این تلویزیون د تو امریکایی چارواکو په قول راپور ورکړ چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتو ولای نیسی، خو لا هم روشانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوي او کنه ده. په دې راپور کې چې د سه شنبه په ماښام خپور شو، زیاته شوي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي تل ابیب په پوځي چمتووالي بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره له تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. زمو شغله آسادی رادیو اوري. په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
یو چې راغلی او امر التم چې کومې ګټلې امر هم ستلې، دلته کې چې راغلی او د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشه د افغانستان د وضعیت د شکېدو لپاره د سیمې زو حڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو او توافق مو کې چې تاسو ورغلئ چې بل ځای ته
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کی سونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هر کلی پترس کې وای د محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیست ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لوبړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات ووري.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې د بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی 2 کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د ایسایوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ریپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کاروزګار نسته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابر افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځان د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې. مارکو روبیو په دې برخه کې سونه ومنلې خو ویل یو څه ګډوډي لدی عمله ده چې آیا د ویزو ترتای دروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 دا هیوادونو کې لزګونه زر نور کسان چې امریکا ته دراتک کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دا غبنسټ مخ کې هم په دیاړه ورته اندیښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپ په 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو حدود ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر شوې د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هوادونو د افغانستان د وضعیت د شکول لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستيال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کوي چې هیڅ هواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وبري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روز اوتون بایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمې سوحتو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړی دی. یونما سیشنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلی چې نوموړی دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون نه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونو لپاره ستر پروژو لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه ولیدنې کړي وي او ورته ژمنې هم کړي وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولای د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایدوي ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری په قول د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنیدونکي کډوال ومني. په راپور کې چې د سیشنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یون ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25 سلنه چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نقدي مرسته وزله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل دی وايي حالت مو ډېر سخت ولیدل. دی افغانستان ته ډیپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یونیسیار د راپور له مخې لا هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یونیسیار د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14مې 1,6000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو دوو کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14مې پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ، هم ثبت شوي بڼه واورئ او هم مطالبه او خبرونه ولولئ. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکتون کې د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د مې 28مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکه د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ یې درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل:
ترنتو اوخکی بل دی دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې زموږ له ژبونه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوي وي، او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه وو یا یې نه لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اساس سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي:
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی، او ما برعکس دا یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یو رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو لوړ ادبي دور ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپیژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی، په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتابها درباره لنده نوشته شود.
که څه هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړې، خو یو شمېر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په ړنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمېر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو او د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشهیي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکې یوه ټولنه رامنځته کړي، د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څانګې په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتون کې وایي ژباړه او پر علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 21مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه
اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات مکبل کی قدر من وګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیا مسمن او هم لو استاهله د چتا ټول قدر من وګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سچ او د صحت چم بم پتن می خو ځست کون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست او هم لوست نه هله د چي د تیر ورځی لوست نه به تاسو ټول په پرا د کی کړه سره ذکر او سچ او نو لوست اماده کی ودی قدرمن زکون کوز مرسته سود نن ورځی او هم لوست موضوع قیمتي دبرو په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی می سپی پری هم درنګ از مرسته سود نن ورځی درسي هدف هم هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مرسته سود تر بحث لاندې ولرو عبارت تل لمړی قیمتي دبرې دویم د قانون او انرژي د حالت سره دا هغه دوی مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مرسته سود خلاص کول ولرو په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکون کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو ځکه خو جوګلری ځکه کو د لاسته پېل په شبو کې لمړی مرو تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مرو تاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابع له په لور څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرو تاسو مر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو لمړی په لومړي کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زبر په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیډه کې دوه امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود وو سیږي خو تر وسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخ یادونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتارینه ډبره چې د هغه په خپل الماس دی د دې تر څنګه درمنو غلری ځکونکو بل هم لجبر دی چې لجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لجبر چې دی لږ ګران بای تیجه دی یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر په خو رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1900 درسلوشتم کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لجبردو د 22 سیمو او زیر موسیړنه تر سره سپله کله چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سره ورسول سپل نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټي اخیستنی وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سلويش ټنه لمړی درجه لجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی او لجبر شدید رو نزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لجبر په 3300 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 1300 پورې لجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درنو ځکون کو لجبر چې یو زینتي ډبره ده د لجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزه د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتریانه کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنو ځکون کو لجبر په هان شي دي یا هم لجبر اخیستون کې کسان چې دي دي عموما د لجبري پر څو برخو باندې ویشل دي لجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي چې لمړی دویمه دریمه څلرمه او 15 رجال لجبر موجود دی د دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو لال په حق لال بلوچی لال هم یو قیمتي د برول جملو څخه شمیرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازې سره پیډه کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیډه کیږي چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي لال وړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېر لوړه ده او سر بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده بل هم درنو ځکونکو یاکوت دی یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جبلو څخه شمیرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پانی کېدلو وړتیا نه لري درجه یې سخت ده د روشانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې زلای شیشې ته ورته ده د شیشې په شان باندې زلا کوي یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درمن او ګلالي ځکونکو بل چې دي زمرد دی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبري هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګ د دې تر څنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل درکی شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډول رګونه لري یعنی ابي ډول کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبري شکل ته متوجه وو چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدل سو هم دا رنگ د دې تر څنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي نو درنه ځکون کو د لوس په برخه کې موږ تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هله د چې تاسو ټول پوسی وو او سړي د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی وو اوس هم د لوس راتلونکو برخه ترازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړينه په حق معلومات ولوله کسرنګ چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ول وستله د هغه په حق معلومات لاس تراول او موږ تاسو ټول په دې وو پوهیدلو چې د انرژي مهمه سرچینه ده د بورس کاره نیپت گاز او په بعد لمر او د سنور سرچینه دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دا غټولي سرچینه چې دي نه یوازې د چیز موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمیري ویلې سو چې د بورس کاره زموږ د هیواد د بورس کاره د دریسوپ اش پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانون له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانون څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبشي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچا رنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دوغه برخو کې د افغانستان په دوغه برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زمر په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمر په ګران هیواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خای رئیسل باندې پیسې وي، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیسې وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او انجقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیسې وي. نو موږ ویل سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمه چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي، او د قانونو د وزارت پلان داش کار کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړ شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترس کې به ګټي اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درمن زکان کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو اوبو او باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي، او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برک هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاد د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمې څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا تر لاسه راوړو. همدارنګ د دې تر څنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړو. بل هم د دې تر څنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې تر څنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرتبط ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو مرتبط ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرتبط ته برابر او ځینې مرتبط ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دی وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسی وو، او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت د برې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو غوړلې زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې یو سم زده کړی او پیسې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زستا سپدرانه حضور کې حاضرې رم د لا پامن شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرفاس پم عدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن او هم لوسته اله د شتا ټول قدر منو کولای سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چم بم پتنی روز سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نیو لوست پر لور باندې زمرا تاسو دنن وزي او هم لوست در سیاه ده به هم هغه موزکانی چې دنن وزي مر تاسو پر لوست کول ولو عبارت اله لمړی دلی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست په پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکهونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاسه حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي بایسکل دي موټر سایکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي منی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داس نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمی شي موږ تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسم حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه وګورئ ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو ځکهونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپان مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلون څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ کډرمن او ګلاري است کوونکو موږ تاسو ته د دې پر ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات تاسو سره کډرمن ځکوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ولولو او راولولو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته هم کاری کوي. نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زره او دیارلس ته دی، البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نهه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نهه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د ارداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګورئ ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې ارادي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نهه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو، یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نهه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمېره نه چې ودرنه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته سو چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته سول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همداسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولې دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړی دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل، ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي، چې که ټولنیز چارې موجود واوسي، چې که صنعتي تولیدات واوسي، چې که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي واده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځي څخه بل ځای ته تلل او تا غو راته کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې، نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې لستونځو مشکلات سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستون سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راشي، نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لار څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمل څخه ارزښناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالي اوسېږي، ککلی اوسېږي یا هم ښار اوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سیږي، محصولاتی کشی موجود وو سیږي، او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو. نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 50 سلنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوی او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولګیلارې چې جوړ شوی وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لویلارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلې چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوې دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داس نه وایم چې هم خاص موږ په هېواد کې دغه لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل شوې، خو عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل شوې دي. یو شې دي حلقوي لارې دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لاري پیژنو، چې حلقوي لاري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لاري چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایره یا هم بيزوي ته ورته دایره په باندې سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لاري ویلې سو. او دویم چې دي درنو ځکونکو، بیلی او پریشي ویلاري چې دي. بیلی او پریشي ویلاري چې دي د حلقوي لوی لارو څخه جلا شوی دي، لکه د کابل، خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې درسان کډر مونږ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې د هغولو جملو څخه یو د هیواد شمالي لوی لارې ده، دویم د کابل د ترحم لوی لارې ده، دریم د کابل او کندهار لوی لارې ده، څلورم چې د کندهار او هرات ترغونډي د چپخانی کرغه تپه هم لوی لارې په نام سره دی، چې بل د هرات اسلام کلا لوی لارې ده، د هغه څخه ورسره د پلیغمری او شبرغان او پاریاب لوی لارې ده، د کابل خوست لوی لارې ده، او اخیری چې د کندوز او بدخشان لګلای دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول را کړی دي چې پاره کې مکمل انټول موږ تاسو ته واځي کړی دي. نو درنو زده کوونکو، در دې دم پر موږ تاسو ته هیوا د نزینو لار په حق معلومات لاسته راوړل د لوس په دې برخې کورنۍ دند ته، چې د افغانستان د یو سولې لار نمونه واخلي، دوی ایم لوی لارې پر څو برخو شې. نو درنو زده کوونکو، تاسو ته نمرز لوس پر همدې ځای په پایتل سیري شوخت لافما.
Ha ha ha. پیغل جلی خون یعنی تا پیغل جلی خون یعنی تا پیغل جلی خون یعنی تا پیغل جلی خون چه اندازه زده تز نپا وقت از کمی چه اندازه زده تز نپا وقت از کمی گل گلی گل گل گلی گل گلی نه راسه گل گلی گل گل گلی گل گلی نه راسه